ډیره زیاته مننه ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په ریاض کې د یو تمده له سعودي چارواکو غواړي د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مکړه د دې سات خبرونه ده. دا ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړو. په ورسا کې د هغه ناصر تر سرکېدو په اړه خپل اعتراض ورواورو چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. بلخوا به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم له پینټاګون د ملي امنیت وبخې وابوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. بشپړ خبرونه واورئ، خو په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلي محب پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړه د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو په اړه وغږېدل او معلومات یې سره تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د جنوري په اتمه هند ته رسیدلی وو او دا دی پرون د چین په خوا روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان مسله یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security challenges.
امریکا او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د زینو امنیتی ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پمپیو ور مورس هم ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رکمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمي خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړي. هغه ویل چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر اتلو ټینګار شوی. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په ازبکستان کې ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره له خپلې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دا غونډه په سمرقند کې جوړه شوې وه. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خبره شوه، راغلي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او جګړه باید پای ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ایز او باثبات افغانستان کولای شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافیر احضار کړ او په ورسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورته واوراوه چې امریکا او پولند د جوړولو پلان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولند شرزافیر احضار شو د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي غونډې په اړه چې د ده په وینا د ایران ضد ده د تهران اعتراض ور واورول شو. قاسمی په خپلو ټولنیزو پانو لیکلی چې د پولند سردافیر ته ویل شوی چې ناستی د ایران پر ضد د امریکایانو یو خصمانه عمل دی او پولند باید له کوربتوب نه ډډه وکړي. په ورسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی وه او پرون په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. دا ویلا هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف په حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو. د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو چې د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولینډ شرزافیر ویلي په ورسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران ضد نه ده او پولینډ د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که دا غونډه په ورسا کې جوړه شي ایران باړوي څو په دې برخه کې ځواب ویونکي ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیکو مخالفتونو وبخښي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه د سنی ګاونډیانو ډیپلوماټیک مخالفتونو ډیر زیات دوام کړی. پامپیو پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته ویل کله چې له ګډو ننګونو سره مخ اوسو د هیوادونو ترمنځ ضدیت ښه نه دی او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له قطر سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د 2018 کال په جون کې پرې کړې. دوحه د دغو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په ملاتړ تورنه شوې، هغه څه چې قطري چارواکي ردوي. امریکا او د خلیج هیوادونو د همکارۍ ټولنې شپږ غړي هیوادونه له قطر سره شته کړکېچ د ایران ضد اقداماتو په وړاندې یو ګواښ بولي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت ټیم درې میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په ګرین زون یا زرغونه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي او د امریکا سفارت هم پکې دی د راکټونو برید وشو. د رپورټ په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پینټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په بوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده له عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده د سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبرې یادې شوې دي. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربېره اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وخت ډېر دی او کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم وسم پر خپل ځای دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. دا اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به واورئ چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپرو او همدارنګه حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د ده د سفر هدف له عربستاني چارواکو سره خبرې یادې شوې. تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی و او له یادو هیوادونو یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر تیره پنجشنبه را پیل کړی، چیرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاحکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ، خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاحکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاحکار عربستان ته په سفر کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریهای مشترک میان دو کشور بحث تبادل نظر
د سیمې هیوادونو ته دغه لوړ پوړی افغان چارواکی داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم تېره اونۍ یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي خلیلزاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینې برابرولو ته وهڅوي. ښاغلي خلیلزاد پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې چین ته تر تلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره چې د ده په خبره د سولې لپاره ګډې هڅې کوي رغنده خبرې وکړې. حمدالله محب هم لیکلي په دې لیدنه کې د او ښاغلي خلیلزاد د همدې اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپلو تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د ښاغلي محب سفرونه خپل اغیز لرلی شي، خو د ده په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل رغنده رول ونه سپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسعت په تلاش کې دی. افغانستان د دغې حلقې یو مهمه برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې پکې د سولې ناسته وشوله د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک پرې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د لپاره باندې ورکړه هم طالبانو هغه موجود وشمیرله، ولې بیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمهو او د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. ښاغلي محب دغه سفر خپل خاص اغیز درلودلی شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بې ځایه نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعاله غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، ښایي د افغان چارواکو دا سفرونه ډېر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلا له طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمهییزو لوبغاړو ښکېلتیا تازه هڅ او ګمان نه رامنځته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د هیواد د سولې په پروسه کې مثبت نقش ولوبوي، خو په دې شرط چې دوی اقدامات او کړنې ښه مدیریت شي. په ورته وخت کې یو شمېر نور کارپوهان د طالبانو دریځ ته په اشارې سره وایي تر هغې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع مشخصه نه شي، هیڅ هیواد نشي کولی د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په اړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هڅو له زیاتوالي سره یو وخت د سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو رول ګټور او د ځینو بې تاثیره بلل کیږي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونه په مثبت رول سره کولی سي افغان سوله بریالیتوب ته ورسوي، خو دوی ټینګار کوي چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ګډون باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو تر بریده وي. د نړیوال چارو افغان کارپوه عبداللطیف نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو رول باید په سمه توګه مدیریت سي او د نوموړي په وینا باید دغه رول منفي سیالیو ته لاره هواره نه کړي. هغه وایي که چیرې د افغانستان او نړیوالو همکارانو له لوري یې مدیریت ته پام وسي، زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونو ګډون به د افغان سولې لپاره په ګټه وي، او که چیرې ښه مدیریت نه سي زما په باور نیابتي جنګ او سیالۍ به رامنځته کړي او دغه موضوع د سولې بهیر پرې کوي او زیاتې ستونزې به جوړې کړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان سولې په اړه افغانستان او سیمې ته د امریکا او افغان چارواکو سفرونه زیات شوي او هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه سیمه ییز ملاتړ زیات کړي. په دې لړ کې روسیې، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا او خلیج هیوادونو ته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې ځانګړی سلاحکار د زلمی خلیلزاد له سفرونو یادونه کیږي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په تازه سفر کې له چینایي او همداشان له پاکستاني او افغان چارواکو سره وویني. له بلوري د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چین او هند ته سفرونه کړي او د یک شنبه په ورځ له سعودي چارواکو سره د لیدنې په هدف ریاض ته رسېدلی. همداشان د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر سلاحکار او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی اسلام آباد ته تللی. په همدې حال کې یو طالب پلاوی هم له روسیې، پاکستان او ایراني چارواکو سره لیدلی دی. د افغان سولې لپاره د سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅې داسې مهال مطرح کیږي چې زلمی خلیلزاد او طالبانو څو ځلې په قطر او متحد عربي اماراتو کې سره لیدلي، خو طالب پلاوی په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره لیدنه رد کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده دغې موضوع ته په کتو وایي تر هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع یقیني نسی، په افغان سوله کې به د ګاونډیو هیوادونو رول تاثیر ونه لري. هغه وایي تر هغې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله حل نسی، د دغه هیواد په سیاست په ځانګړې توګه د سولې په پروسې باندې به نوي لوبغاړي مثبت او منفي تاثیر وانه چوي. ټول هغه هیوادونه چې له طالبانو سره ښې اړیکې هم لري، کله دغه ډلې وغواړي چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني، دغه ډله به چمتو نسي تر هغې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله یوې خواته نسي. افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر سي. له دې وړاندې په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بلل کېده او دغه هیواد ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضروي، خو اوس به ولیدل سي چې د پاکستان دغه ژمنې عملي کېږي او که نه، او یا هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو زیات ګډون به په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي، او یا دا چې دغه بهیر به تازه سرخوږی له ځان سره ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت تیر او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی. خان محمد سیند له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ژمنې په اړه خپل انتظار پای ته رسوي او وایي چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. د دغه کمیسیون غړی اویان علي رضا روحاني خبرداری ورکوي چې دغه کمیسیون د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون نشي.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده.
دبو بل زمان پخانه تصمیم وز هم تعلیق کده و لغو شبه نده. که شفافیت تامین نشی، ستونز ناحل بیا و واقعی رای لغیر واقعی رای و بیل نشی، زمان تصمیم با پخپل زای بی. کمیسیون باید وخی چه دغا موارد رعایت کدی، سو مونگ بیا پخپل پریکل تجدید نظر وکلو.
ما تجدید نظر کنیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو سلور ونیو کې ژمنه وکړه چې سبا یا بل سبا به د کابل د انتخاباتو نتایج اعلانوي، خو په دغه سبا ونی واوختی او نتایج تر اوسه هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې یو ځل بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به اعلان کړي، خو اوس د خپلې دغه ژمنې له امله بخښنه غواړي. د ولسی جرګې له انتخاباتو سلور میاشتې تیریږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شوو پراخو درغلیو له امله چې د ځینو ولایتونو رایې له وجې بیا تفتیش او وشمیرل شوې، د هر ولایت نتایج یې په تدریجي ډول اعلان کړل. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک وبلل او ټول انتخابات یې لغوه اعلان کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغې ژمنې وروسته چې پاکې او ناپاکې رای به بیلې او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپله پریکړه وځنډوله. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه ورته په دې اړه بشپړ اسناد نه دي ورسپارل شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د انتخاباتو په اړه یې د درغلیو اسناد او شکایتونه هغه کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت یو ځل بیا ژمنه کوي چې نن به د ولسي جرګې د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي.
فکر نه کړم چې په دغه باندې کومه ستونزه مشکل شتون ولري. کابل د ابتدایي لیست په اړه باندې تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي او دا اوس په دې باندې کار روان دی تر څو د نن ورځې په لړ کې د کابل ابتدایي پایلې هم اعلان شي.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غبرګون ترڅنګ د انتخاباتو سارون کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کمزوري او ناسم مدیریت انتقاد کوي. د دغه سارونکو په باور دا چې د کابل انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شوي، د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او یو بل ته د دوی د زور ښودنې ښکارندویي کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درغلیو په اړه د شکایتونو او انتقادونو پر وړاندې بې وسه دی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي چې د قانون له مخې خپله پریکړه د تعلیق له حالته وباسي او د کابل انتخابات لغوه اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو.
او سم دا چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نو ریاس نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې ازموینه وي؟ یو رېشارې وی خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یوه تحلیل مطلب کې لیکي، د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې په لاره وي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستو کې ورسته له هغې له خنډ سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره هغه غونډه چې په پام کې وه په خطر کې وشي، د اجنډا په سر د اختلافاتو له کبله لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظره به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلې وي چې نه به واشنګټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د یوروایشیا خپرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریځ په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاش کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان پلانجه کې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هیوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوې وي. امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یو مودل امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خبرونه لیکي محمد آصف متوکل چې له خپلې کورنۍ سره د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د هاستن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بېرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې میرمنې او 5 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاستن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته یې میرمن او ماشومان خوشې کړل خو نوموړی یې د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یوه مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یوه ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته امریکا ته د تلو او په دې هیواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وي، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیايي سابقو پکټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوي وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي او ژوند د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هیواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په 50% کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 19,000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې د یو تمه د عربستاني چارواکو وغواړي چې د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان خبریال چې په 2013 میلادي کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګرۍ دننه وژل شو. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې قتل په سبب په سعودي عربستان توند غوسه څرګنده کړه او امریکایي سناتوران د عربستان ولیعت محمد بن سلمان په دې وژنه کې ښکېل بولي. سفیولا ستانگزی پا دیالا تفصیل لری.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجی د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی و. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبري کانفرنس ته وینا هم کړي. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو، څو یقیني شي چې د جمال خاشقجی د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږل شي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجی د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجی په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي عدلي او قضایي سکتور لا هم له ستونزو سره مخ دی. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل اداري فساد له کاره لوېدلی اداري سیستم او نامنویو عدلي او قضایي سیستم اغیزمن کړی. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په دې غونډه کې ومنله چې د حقوقي مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. ناجیه صافی پر موضوع تفصیل لري.
په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده ستونزو او ننګونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته اوس د افغانستان جمهوري ریاست هم دغه ستونزې تاییدوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته په وینا کې وویل
هنوز هم فساد گسترده اداري
لا هم فساد نامنیو د بشری ظرفیت کمښت دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون له کاره لوېدلې اداري سیستم د زیربنا نشتون او په ناامنو سیمو کې د دیو قضایي ارګانونو د کارکونکو نه حضور له هغو ستونزو دي چې د دیو قضایي خدماتو په وړاندې لښته خندونه دي.
نوموړي همدارنګه د مدافع وکیلانو کمښت د سړنو او کشف پر مهال حقوقي مرستو ته کم ارزښت ورکول نورې ستونزې وګڼلې. د ښاغلي دانش په وینا د معیارونو پر بنسټ 1.5 میلیون وګړو ته د نږدې 15,000 مدافع وکیلانو او حقوقي مرستو اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې دا مهال دا شمېره 15,000 ته رسیږي. خو ښاغلي دانش دغه شان په عدلي او قضایي ارګانونو کې له یو شمېر پرمختګونو هم یادونه وکړه. د اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي، د عدلي او قضایي اصلاحاتو پروګرام، د 300 تقنینی اسنادو تر لاسلاندې نیول او په قضا او سرنولۍ کې یو شمېر نور اصلاحات له مهمو پرمختګونو وشمېرل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر غني له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل چې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ارګانونو کې لازم اصلاحات راغلي. د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان لویه سرنولۍ په ښه لوري روانه ده او د قانون د حاکمیت لپاره په افغانستان کې اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اداري فساد په یو شمېر ولسوالیو کې د محاکمو او سرنولیو کم فعالیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اړیکې د دې لامل شوي چې خلک غیر رسمي محاکمو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د عدلي وزیر عبدالبصیر انور هم په دې ناسته کې که څه هم له یو شمېر لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو ویل چې د حقوقي مرستو په برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ د نړیوال بانک له لوري واوی د حقوقي مرستو بستونه درلودل، خو د نړیوال بانک د پروژې په ختمېدو سره د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې موږ له ستونزو سره مخ شو. له بلې لوري د حاکمیت علي شورا د کارکونکو د امتیازاتو په تړاو ځینې پریکړې وکړې چې تر اوسه پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د عدالت پروژې مشر په دې ناسته کې وویل چې د قانون حاکمیت په ټولنه کې د هوساینې او پرمختګ لامل ګرځي، چې په وینا یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قانون حاکمیت اړین دی.
له جنگ زره چي دا سمه بدي سيغي
په واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. همدارنګه د اف ام په 7.5 زموږ خبرونه په صاف او واضحه توګه اورېدل کېږي او د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. 8:30 بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی تر اورو.